السلام علیکم وخت په افغانستان کې له غرمې مخکې لس بجې شوې زه صفي الله ستانک زیم تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري په دغه پروګرام کې د ازادي راډیوي مجله ډیره تاسو ته نشریږي خو په لومړیو شلو دقیقو کې خبرونه او راپورونه لرو تر هر څه مخکې خبرونه افغان حکومت وی لا هم هیله لري چې اسلام آباد به د افغان چارواکو لخوا د ورکړل شویو شواهدو په رڼا کې په پاکستان کې د دیره وسلوالو په وړاندې اقدام وکړي. د خوست امنیتي چارواکي وایي د جنایتکارو ډلو پر ضد پوځي عملیاتې ډیورنډ کرښې ته نږدې سیمو پورې غځولي او په ایران کې 9 ښځې د اجباري حجاب په وړاندې د اعتراض په خاطر نیول شوي دي. پوره خبرونه افغان حکومت ویل هم هیله لري چې اسلام آباد به د افغان چارواکو لخوا د ورکړل شویو شواهدو په رڼا کې په پاکستان کې د دیره وسلوالو په وړاندې اقدام وکړي. د پاکستان سفارت پرون په یو بیان کې وویل اسلام آباد د افغان چارواکو له ورکړل شویو معلوماتو وروسته هیڅ راز ژمنه نه ده کړې. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت لوی رئیس وروستیو ترستی عملی په افغانستان کې شوې دي. اسناد پاکستاني مقامات سره شریک ول. دوی خپلو خبرو کې افغاني پلاوي ته ډاډ ورکړی و چې دا زموږ پیګیري کوي. دا خپله دوی تعهد کوي د مسلې ته.
د کورنۍ چارو وزیر وایس احمد برمک او د ملي امنیت لوی رئیس معصوم ستانکزی د چهارشنبې پر ورځ اسلام آباد ته له سفر وروسته پرون په کابل کې خبرلانو ته وویل پاکستاني چارواکو ته په کابل کې د وروستیو تروریستي حملو په اړه موثق اسناد او شواهد سپارلي او زیاته کړه دا هیواد باید د تروریستانو او افراطي وسلوالو پر ضد اقدام وکړي. په همدې تړاو په یو بل خبر کې اوري چې د افغانستان اجرایه ریاست وایي که څه هم د پاکستان ته د پلاویو تګ راتک په خوا کومه نتیجه نه ده ورکړې خو دا ځل افغان حکومت باوري دی چې د تیر په څیر به نتیجه ورکړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند امید میسم نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د پاکستان یو مشرتابه پلاوی سبا کابل ته راځي او هیله ده د هغو اسناد او شواهدو په اړه باندې افغان حکومت ته ځواب ورکړي چې د افغان حکومت د لوړپوړو چارواکو لخوا پاکستان ته سپارل شوي دي. د هیواد په شمال کې د ملي اردو سیمه چارواکي وایي د فاریاب ولایت په خواجه سبسپوش ولسوالۍ کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا 1.5 وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي. د 209 شاهین قولي اردو مرستیال ویاند نصرت الله جمشیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د مړو د مړو او ټپیانو شمیر ونه خوت خو ویل په وجل شوی کې د مولوی عبدالغیاث په نوم د طالبانو یو مهم قومندان شامل دی. د 209 شاهین قولي اردو چارواکي وایي د نوید اته په نوم د پوځي عملیاتو دوهم پړاو د فاریاب ولایت په خواجه سبسپوش ولسوالۍ کې او همدارس دولت آباد او شینتګاب سیمو کې هم پیل شوی او اساسي هدف یې د جوزجان فاریاب په لوی لار کې د امنیت ټینګول دي. ورزو د سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته د ایران پولیسو 9 تنه ښځې د اجباري حجاب په وړاندې د اعتراض په خاطر ونیولې. تسنیم خبري اژانس پرون ویل پولیسو ادعا کړې دا ښځې د یو کمپاین له لارې چې د بهر میشتو ایرانیانو لخوا په لار اچول شوی دوکه خوړلې او خپل ټیکري یې له سره لري کړي وو. د دغو ښځو د نیول کېدو ځای نه دی په ډاګه شوی. په 1990 میلادي کال کې تر اسلامي انقلاب وروسته د ایران خلک په شدت د حکومت لخوا څارل کېږي او حجاب په دغه هیواد کې اجباري دی. د اجباري حجاب د نه مراعت خاطر د پنځمې پرزدان 9 خزي په داسې حال کې نیول شوې چې په روانه اونۍ کې لکتر لګ شپږ نورې خزي هم په تهران کې په ورته اعتراض نیول شوې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سوریې د دولتي ځواکونو لخوا د دې هیواد په ختیځه سیمه غوطا کې په وروستیو بریدونو کې د وسلې په توګه د کلورین ګاز د کارولو د راپورونو په اړه سخت اندېښنه څرګنده کړه. د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدرناورت تیره شپه خبریالانو ته وویل امریکا له دې کبله ډېره اندېښنه لري. په عین حال کې امریکایي چارواکو ویلي د ولسمشر ټرمپ اداره په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال د مخنیوي په مقصد د سوریې د دولتي ځواکونو پر ضد پوځي اقدام ته چمتو ده. د چارواکو چې د خپلو نومونو د نه ښودلو په شرط خبرې کولې وویل نړۍ باید د کار مخه ونیسي. دا چارواکي ټینګار کوي امریکا د کیمیاوي وسلو له کاروونکو سره د حساب کتاب لپاره د نویو لارو چارو په لټه کې ده، او په دې برخه کې د اسد له پلوي هیواد روسیې څخه هم د مرستې غوښتنه کوي. د ولسمشر اسد حکومت له کیمیاوي وسلو د کار اخیستلو ادعا رد کړې، او روسیې هم ویلي دا تورونه بې بنسټه دي او هدف یې د سوریې د حکومت پر ضد د خلکو پارول دي. او د کیوبا د پخوانی رهبر فیدل کاسترو مشر زوی کاسترو دیاز بالارت ځان وژنه کړې ده. د کیوبا دولتي ورځپاڼې ګرانما پرون خبر ورکړې، د کاسترو مشر زوی چې د یو ډله ډاکټرانو لخوا له څو میاشتو راهیسې د ژور خفګان په خاطر تر درملنې لاندې و، د پنجشنبې په سهار ځان وژنه کړې. کاسترو دیاز بالارت چې 18 کاله عمر وکړ، پلار ته د ډیر ورتهوالي په خاطر په فیدل تو مشهور و. هغه د کاسترو د 11 اولادونو مشر یو و چې د کاسترو له لومړۍ میرمن میرتا دیاز بالارت زیږیدلی و. د کاسترو مشر زوی د دولتي شورا ساینسي سلاکار او د کیوبا د ساینس اکاډمۍ مرستیال هم پاتې شوی و. د کیوبا انقلابي رهبر فیدل کاسترو چې کلونه یې دا هیواد رهبري کړ، د 2014 کال د نومبر په 15 ومړ. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org او facebook.com/azadiradio باندې لوستلی شئ. اوس هم رازو پروگرام ته. په دغه پروگرام کې ملکه څنګه چې مخکې وویل، پوره 40 دقیقې تاسو ته موسیقي خبرو، خو تر هغه مخکې وخت لرو یو دوه رپورټونه هم تاسو ته درخبرو. ولسمشر اشرف غنی وایي د سولې د مخالفو افراطي طالبانو پر ضد باید جدي اقدامات وشي. ښاغلی غنی دا څرګندونې تېر ماښام په کابل کې د ځینو هیوادونو له سفیرانو سره پاکستان کې وکړې. جمهوری ریاست وی په کابل کې ډیر سفیرانو او استادیو هم په دې غونډه کې چې د کابل د دوهم کانفرنس ته جوړېدو په اړه د بحث لپاره جوړ شوی و، د هغه ډلو پر ضد چې په سولې باور نه لري د جدي مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ. احمد تکل او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې په کابل کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د کانفرنس جوړېدو ته له یوې میاشتې لږه موده پاتې ده، ولسمشر اشرف غنی وایي د هغو ډلو پر ضد چې سولې ته هیڅ راز لیوالتیا نه لري باید جدي اقدامات وشي. په پام کې ده چې په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه د بحث لپاره د کابل د پروسې دوهمه غونډه د روانې فبروري میاشتې په 28 نیټه جوړه شي. د دې بهیر لومړۍ غونډه پروسه کال په جون میاشت کې په کابل کې جوړه شوه. ښاغلی غنی په کابل کې د یو شمېر هیوادونو له سفیرانو او استادو سره په پرونی کتنه کې د کابل د بهیر د غونډې او د هغو ډلو پر ضد چې له تشدد څخه لاس نه اخلي د جدي اقداماتو په اړه خبرې وکړي. د جمهوری ریاست سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پر دې بحثونو رڼا واچوله.
تاکید کرد که زمان آن دسته تا ما برایت به پروسه سول نمی پیوندن و جنایت ها را محکوم نمی کنند، برای علیه اونا باید اقدام شود و ضرورت به اجماع ملی منطقه و بین الملل و کشورهای سفرهای کشورها هم در دیدار و پروسه سول به رهبری افغان ها حمایت کردند و بر اقدامات همه جانبه علیه گروه هایی که به پروسه سول نمی پیوندند تاکید کردند.
افغان ولسمشر په داسې حال کې د سولې د مخالفو ډلو پر ضد د جدي اقداماتو یادونه کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم ویلي متحد ایالات نه غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي. ښاغلی ترامپ دا څرګندونې په کابل کې د خونړیو حملو له لړۍ وروسته وکړي. د شنبې په ورځ د کابل د جمهوریت روغتون مخې ته یو انتحاري حملې له 100 زیات کسان ووژل او 213 نورې ټپیان کړل. له دې وروسته په کابل کې د 111 فرقې پر یو کنډک په وسلوال برید کې د ملي اردو 11 سرتیری مړه او یو شمیر نور ټپیان شول. او دوونه مخکې د کابل پر انټر کانټیننټال هوټل له وسلوالې ډلې زی حمله ورسته د ډیر لسو بهرنیو وګړو په ګډون له 100 زیات کسان مړه او ګڼ شمیر نور ټپیان شول. د 111 فرقې پر کنډک د وسلوالې حمله مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش او د دوو نورو وسلوالو طالبانو ومنه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم د افغانستان په اړه غربي مطبوعات ملالی بشیر لوی دی زیور سپانی کتلی.
یو شمیر نړیوالو رسنیو د افغانستان په اړه مقالې خپرې کړې دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. افغانستان وایي شواهد لري حمله کوونکي په پاکستان کې روزل شوي وو. واشنگتن پوسټ په دې مقاله کې د افغان چارواکو له قوله لیکلي چې افغانستان خپل ګاونډي پاکستان ته د نیول شویو کسانو اعترافونه او نور شواهد وړاندې کړي چې شی په افغانستان کې د حملو کوونکي په پاکستان کې روزل شوي او د طالبانو مشران په پاکستان کې آزاد ګرځي. مقاله لیکي د تیر میاشت پر مهال په حملو کې تر 200 زیات کسان وژل شوی چې مسؤلیت طالبانو او داعش ډلې اخیستی. افغان چارواکو ویلي له حمله کوونکو څخه یو نیولې چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې پر پوځي اکاډمۍ په حمله کې یو لس کسان وژل او د دې حمله مسؤلیت داعش ډلې ومانه. یو اس ای ټوډی خبرونه هم په افغانستان کې د مخ پر زیاتېدو تاوتریخوالي په اړه مقاله خبره کړې ده. مقاله وایي په افغانستان کې لورستوي خنړیو حمله ورسته د دغه شار اوسیدونکو په خپل جیبو کې د ځان په اړه لیکلي معلومات ګرځوي، ځکه په وینا یې د وژل کېدو په صورت کې به مړې او پیژندل سي. د مقالې په وینا د کابل یو شمیر اوسیدونکو پر دوه کاغذونو نوم، د پلار نوم عمر، د ویني ګروپ او په بیړني حالت کې د تماس شمیرې لیکلي. مقاله لیکي چې جنوري میاشت په ځانګړې توګه له خنړیو پیښو ډک میاشت وو او په توی حملو کې سلګونو کسان وژل شول. وال سټریټ جرنال په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده. د کابل حملو د ترامپ ستراتیژي تر سیوري لاندې راوستلې. په کابل کې د ورستوي دوو حملو مسؤلیت طالبانو او د یوې حملې مسؤلیت داعش ډلې ومانه. مقاله لیکي چې په دې سره د امریکا د پوځ او افغان حکومت هغه خوشبینانه ارزونه او د ترامپ ستراتیژي تر پښتنې لاندې راځي چې غواړي پر افغان امنیتي ځواکونو ډېره اتکا وکړي او په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر لږ څه زیات کړي. مقاله لیکي چې د ترامپ اداره پر پاکستان اقتصادي فشارونه راوستل غواړي څو دغه هیواد د تروریستانو خوندي ځایونه تړي. مقاله د یو څیړونکو په خبره پای ته رسیږي چې وایي د جګړې منطق هرې خوا ته خپور شوی او طالبان د امریکا او افغانستان حکومتونه باور لري چې جګړه به دوی ته بریا ور په برخه کړي.
د پولند سنا جرګې یو قانون تصویب کړ چې لمخې به د یهودانو اماوژنې یا هالوکاست په اړه ویناوي تنظیمیږي. امریکا وارد مخه د دغه قانون په اړه پولند ته خبرداري ورکړې او اسرائیل هم غوسه شوی دی. ګڼ شمیر هیوادونه به په دې اړه بیلابیل نظرونه ورکړي. ایران چې له ډېره وخته هالوکاست ردوي په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په دې اړه تر لنډې د میروسته رپورټ. د پولند سنا جرګې په 500 موافق او 300 مخالف رایو هغه لانجمن قانون تصویب کړ چې د هالوکاست یا د یهودانو د عامه وژنې په اړه ویناوي لمخې تنظیمیږي. امریکا متحده ایالاتونو په دې اړه باندې خبرداري ورکړې او اسرائیل هم غوسه ښودلې ده. په دغه قانون کې هغه کسان نقدي جریمه کیږي او تر 3 کلونو زندان کیږي چې د دویم نړیوال جګړې پر مهال د نازی زندانیانو کمپونو ته د پولند د مارک کمپونه وایي او یا هم پولند د نازیانو د جرمونو په خاطر ملامت او بولی. دغه قانون باید د پولند د جمهور رئیس لخوا توشیح شي. امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیل له پولند غوښتي چې له دغه قانون تیر شي، ځکه د هغوی په خبره د قانون د بیان ازادي او علمي تحقیقات محدودوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر نوورت ویلي موږ باید د هالوکاست په اړه د تبصرو د ممانعت په برخه کې ډیر محتاط اوسو. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي په وارسا کې خپل سفیر ته امر کړی دی چې د پولند له سری اعظم سره وګوري او دغه قانون په اړه باندې د اسرائیل مخالفت هغه ته ښکارا کړی. د اسرائیل صدر اعظم دغه قانون بی اساسه بللی دی. په 1939 کال کې د جرمنی تر حمله او د پولند تر اشغال وروسته په پولند کې د نازی زندانیانو کمپونه جوړ او د نازیانو لخوا اداره کیدل. بیلابیلو هیوادونو د دغه قانون د تصویب په اړه باندې نظرونه ورکړي دي. ایران چې له ډیره وخته هالوکاست ردوي په دې اړه تر اوسه څه خبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد په وار وار هالوکاست رد کړی و.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غواګست. متحده ایالاتونو یو ځل بیا په سوریه کې د کیمیایي وسلو د کارولو لکبل اندېښنه ښودلې او پر دمشق تور لګولې چې د نویو کیمیایي وسلو د جوړولو لارې پر خلکو عملي کوي. د سوریه حکومت له کیمیایي وسلو د کار اخیستلو تورونه رد کړي، خو امریکایي چارواکو چې نمونه نه دی افشا شوی پرونو ویل د سوریه حکومت له کیمیایي وسلو کار اخیسته، مګر د هغو په اړه د معلوماتو ترلاسه کول ستونزمن کار دی. په دې اړه د امریکایي چارواکو د سرګندونو جزئیات احمد تکل دراوروي.
د امریکا حکومت د سوریې د دولتي ځواکونو لخوا د دې هیواد په ختیځه سیمه غوتا کې په وروستیو حملو کې د وسلې په توګه د کلورین ګاز د کارولو د راپورونو په اړه سخت اندېښنه څرګنده کړې. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت پرون خبریالانو ته وویل امریکا له دې کبله ډېره اندېښنه لري. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره وایي چې د بشار اسد په مشرۍ د سوریې رژیم سره له دې چې په 2014 کال کې د خپلو کیمیاوي وسلو د پروګرام د له منځه وړو ژمنه کړې وه، خو لا هم دې وسلو نوی ډولونه جوړوي او پر خلکو د حمله لپاره کار ترې اخلي. امریکایي چارواکو پرون وویل چې نړۍ باید د دې کار مخه ونیسي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د امریکایي چارواکو له قول لیکي چې وای ټرمپ پر اسد د بریټ او د هغه په وړاندې د اضافي پوځي اقداماتو احتمال نه دایرت کړی، خو دوی نه دی ویلي چې دا کار سمدستي په پام کې دی. دا چارواکي ټینګار کوي چې امریکا د کیمیاوي وسلو له کارونکو سره د حساب کتاب لپاره د نویو لارو چارو په لټه کې ده، او په دې برخه کې د اسد له پلوي هیواد روسیې څخه هم د مرستې غوښتنه کوي. د چارواکو چې نه غواړي نمونه یې افشاشي خبریالانو ته وویل ډېر امکان لري چې ولسمشر اسد به وروسته له دې چې په 2014 کال کې د خپلو ټولو کیمیاوي وسلو د زیرمو له ښودلو ډډه وکړه. د دې وسلو کومه پټه زیرمه ساتلې وي. د دوی په وینا د کیمیاوي وسلو د وروستیو حملو د ادعاو په دوام ترلاسه شوي معلومات ښیي چې سوریه د دې وسلو د تولید ظرفیت ساتلی. د یادونې وړ ده چې د کیمیاوي وسلو تولید او کارول د 2014 کال د تړون له مخې ممنوع دي. تر اوسه داسې اسناد او شواهد نه دي ترلاسه شوي چې د سوریه حکومت به د 2 کلنې جګړې له پیل وروسته نوې او تر پخوا وژونکې کیمیاوي وسلې جوړې کړې وي. خو د امریکایي چارواکي وایي د دوی په اند په وروستیو حملو کې له کارول شوي وسلو څخه داسې پرمختللي کیمیاوي مواد ترلاسه شوي چې په نتیجه کې د دې حملو د څرنګوالي په اړه د معلوماتو ترلاسه کول له ستونزو سره مخامخ کیږي. د دوی په وینا په دې حملو کې هم له کلورین څخه چې تشخیص اسانه دی او هم له سارین څخه چې ډېر پیچلی ترکیب لري کار اخیستل شوی. د ولسمشر اسد حکومت له کیمیاوي وسلو د کارخستو ادعا ویرات کړی دی، او روسیا هم ادعا کوي چې دا تورونه به بنسټه دی او هدف یې د سوریه د حکومت پر ضد د خلکو پرول دی. روسیا او سوریه په دې برخه کې د ملګرو ملتونو او د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د ادارې لخوا د موظف شوی ګډ تحقیقاتي ماموریت د څېړنو نتیجې چې ویلې د اسد حکومت په 2014، 2015 او د 2018 کال په اپریل میاشت کې له کلورین او سارین غاز څخه کار اخیستای رد کړی دی.
ازادي رادیو ته په دیش مېر خپل پیغامونه راولېږي. 0000022 څلور درې شپږ یو، او یا هم 00400 22 11 24 11 15.
ازادي رادیو ته غواګست. مخکله دي چې د موسیقي پروګرام پیل شي، باید یادونه وکم چې نن له 2 تر 3 بجو د افغانستان په وخت د ولایت په ولایت پروګرام په ژوندۍ بڼه تاسو ته خبريږي. په دغه پروګرام کې دا ځل د میدان وردک په اړه باندې خبري کیږي، او د میدان وردک مل مقامات په دې پروګرام کې راولل شوی دي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، اومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې له استاد حفیظ الله گردش سره مرکه اوري. حکمت الله نورزی د خپل نوې چاپ شوی کتابونو په اړه کې راته غږیږي. لنډ حکایت که وخت و نور مطالبم لرو. پیل خبرونه کوو، همایون نواد در تیر اونه فرنگی خبرون را روی.
سرندغه غونکې استاد عبدالرشید سروري چې د ماشینی پونو مشهور په کابل کې وفات شو. نو موړی د کابل په شهداي صالحین هدیره کې خاورو ته وسپارل شو چې په جنازه کې یو شمیر هنرمندانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت کارکونکو او دروخه د استاد سروري خپلوانو ګډون کړی وو. استاد عبدالرشید سروري د استاد دوری لوګری زوی او د استاد سلام لوګری ورورو چې اتیا کال مخکې د لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالۍ په دیناو کلی کې زیږیدلی وو. استاد سروري ماشینای د هیواد مشهور سرندغه غون کوي وو چې د موسیقي په برخه کې لومړنۍ زده کړې لا خپل پلار څخه کړې وي او 50 کال یې په خپل هنرمند غوتو سرندغه غوله چې د دلوي میشتې په نه هم نیټه یې لا دې نړۍ سره مخه خو کړه. روح دې خاط وي. د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي ورستیو نامنیو او د دولت د وسلوال مخالفینو غواخونو د رسنیو او خبريالانو کارونه لخن سره مخ کړي. د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د مشرتابه پلاوی غړي صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې د دولت وسلوال مخالفین رسنیو او خبريالانو هغه وخت غواخي چې په خپل راپورونو او خبرونو کې د دوی غوښتنې په پام کې ونیسي. نو موړی له حکومت څخه غواړي چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا رسنیو او افغان خبريالانو خوندیتوب ته پاملرنه د کورنیو چارو وزارت په لومړیتوبونو کې ځای لري.
استاد حفیظ گردش چې د رادیو او تلویزیون په آرشیف کې تر څلوېښتو ډېرې سندرې لري، د غاغه او نرمې نوالې هنري فعالیتونه کم ګڼي. استاد گردش له ګوتو په شمار سندرغاړو څخه دی چې د خپل خو غږ په مټې د ساز لالو سره د شاعرانو آزاد شعرونه هم ملګري کړي دي. له ښاغلي گردش سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. گردش صاحب، بعد له ډېره وخته مو پیدا کړې.
تر هر څه د مخه زه به ستاسو راډیو مینهوالو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زه چې ګورم همدغسې چې زه ناپیدا یم، ډیر خلک ناپیدا دي، تم ناپیدا.
گردش صاحب، ډیره موده وسوه چې ستاسو مې نوي هنري فعالیتونه نه دي اورېدلي، ستاسو بیخي نوي سندرې نه دي راغلي. د خپلو هنري فعالیتونو په حیثه کې یو څه راته ووایاست، له کله راهیسې مو بس کړي دي؟
والله د هنري فعالیتونه مې بس نه دي، خو تلویزیونو دپاره، راډیوګانو دپاره رښتیا هم نغه نه لرم، ثبت شوي سانه شیان نه لرم. اگر چې ما سره ځینې شیان شته دي، پار نوي پارچې لرم چې همدغه وختو کې تقریبا یو دوه هفتې مخکې، درې هفتې مخکې یوه سندره مې ثبت کړې ده، هغه هم تر اوسه پروډکشن کې ده چې د هغه نن سبا لاړ شم آډیو. نو دا چې بیا د دې تصویري زه خو نه شم جوړولی، ځکه اوس دوی کلپ ورته وایي. دا کلیپونه چې جوړیږي ساده نه جوړیږي، نو هر کلیپ باندې به
تاجکستان ته یعنی نشي ورسره تلای.
تاجکستان ته خو بیخي نشي تلای، په مرکز کې همدلته چې ځینې کلیپونه جوړیږي، یعنی چې هغه چې بیخي در سره ښه وکړي، ته به په هر کلیپ زر $200-$250 به مصرفوي. نو زه فکر کوم چې دغه شیان زموږ له توانه به وچاتي. نو زه وګورم چې دغه سندرې چې زه اوس ثبتوم، چې لومړنۍ سندره مې ثبته کړې ده، دا نور یې ثبتوم له خیره چې دا لپسنګ کوم، هغه هم د ملي تلویزیون له خوا نه کلپسنګ شي. بیا د ملي تلویزیون یو بل هغه د اصول دی چې زما له نظره ښه اصول نه دی، هغوی بیا دغه شی ځان سره ساتي، وایي دا زموږ شخصي مال شو، بیا نور تلویزیون دوی نه ورکوي. په نهایت کې نو امکان لري چې زما دغه سندرې د ملي تلویزیون له صفې نه خلک نوې سندرې وګوري، ځکه د کلپ په توان زن لرم چې شخصي کلب کوم، بیا هر تلویزیون ته ورکوم چې هغه به نشر کی. نو فعالیتونه مې غدي، یعنی تقریبا څلور نورې پارچې هم لرم چې هغه هم له خیر سره دام یو بل دوست ډاکټر صاحب یعقوب زموږ ډیر نږدې دوست، هغه یو غږ را باندې وکوي کوم شان چې لري ته آډیو ثبت کا، زه به مالی مرسته در سره وکم. نو ما یوه پارچه نمونه ثبت کړې ده په همدغه پروډکشن کې، وګورم چې هغه شی چې زه غواړم همغه سې ده او که نه، که همغه سې شی و نو دا نور هم ثبتوم.
ښه زیری ده ستاسو د هنر مینه والو ته. گردش صاحب، په مجموع کې څومره سندرې لرې په تلویزیون کې؟
ومان صاحب، زه ډېرې سندرې نه وایم، هغه چې ته وایې چې لا درک یم. تقریبا د 14-15 کال کېږي چې د مطبوعاتو یا رسنیو په ډګر کې کار کوم. همدغسې یو وخت کې نورو برخو کې مې کار کولو. موسیقي زما یو ضمني او فرعي ذوق و او دی چې تر اوسه پورې په دې برخه کې یعنی رسمن کوم هغه نه لرم، خو بیا هم زما د سندرو شمیره چې تقریبا دغه 15 پارچې نورې ثبت کړم شاید 40 نه واوړي. داسې
تصویري
راډیو تصویري
موسیقی د افغانستان په کومه خوا روانه ده؟ هغه کلونو کې چې تاسو سندرې ویلې، په هغه کلونو کې خو موسیقی داسې وه چې ډیرو پخو استادانو به ساز کول د هنرمندانو سره، له سندرغاړو سره، او یو معیار و د هر څه لپاره. چا چې به ساز کوو هغه به هم د یو معیار له مخې انتخابېدو، چا چې به سندرې بللې هغه به هم هغه غږ بې هغه ټولې غوښتنې چې وی هغه به پوره کړې وي، له هغه وروسته به بیا راغی، بیا به سندرې ویلې. خو په دې وروستو کلونو کې بیا امکاناتو مادیاتو دغو شیانو تقریبا سندرې ویلې. یعنی لکه تاسو چې وویل، هغه کسان چې ښه امکانات یې لرل په مادي لحاظ کې، هغوی سفرونه ورسره وکړو، په نورو مملکتونو کې کلپونه ورسره جوړ کړو، رالو ماتراسو. په مجموع کې د موسیقي په حصه کې یو څه راته ووایاستئ، د وطن هغه اصیل هنر څنګه سو وپالل سو ونه پالل سو؟
تا ویلې چې موسیقي کومه خوا روانه ده، زه تا نه پوښتنه کوم چې زموږ د وطن وضعیت کومه خوا روانه ده.
درته صاحب داسې خو بیا دغسې د مرکه و سیاسي سي؟
نه، همداسې چې موږ نه پوهېږو چې د وطن په کوم خوا روان دی، څه کېږي. ی موسیقی سرنوشت هم برخلیک هم دغه شی ده. همغسې ګډوډي چې په نورو برخو کې ګوري، همداسې ګډوډي د موسیقي په برخه کې هم شته. لکه چې تا مخکې وویلې چې پخوا معیارونه وو د هر څه دپاره، اوس موږ د هیڅ دپاره معیار نه لرو. که هغه د موسیقي په برخه کې ده، که هغه د تعلیم و تربیې په برخه کې ده، که هغه په نورو برخو کې وي، معیار نشته. یو حرج مرج دی. هغه کسان چې لکه چې ما تا مخکې همداسې خبرې وکړې، ما دا خبره یاده کړه چې دې وطن کې دا اوس دپاره دا 14-15 کاله کېږي، دلته دوه شیان بازار نه لري، هماغه پوهه او هنر. هغه کسان چې د پوهې او د هنر کسان ول، زړه توري شول، ناامیده شول، بازار و هغه چاته پاتې شو چې هغوی د دې لارې نه نورې ګټې پورته کول. پخوا معیار موجود و، یو سندرغاړی کله چې سندره ثبتوله، یو کمیټه به راډیو افغانستان کې، هغه شخصي راډیوګان نه وي، تلویزیون نه و، یوازې د افغانستان راډیو تلویزیون و. استادان به ناست و، یو سړی به راغی، هلته به یو پارچه، دوه پارچه، درې پارچې به یې وویلې، دوی به واورېدل چې دا غږ څنګه غږ دی. یو خو د سور مسله ده، چې د غږ سور او لای چې موږ ورته وایو، تال چې ورته وایو، دا په موسیقي کې اساسي شرطونه دي. دوه مهم اساسي شرطونه، یو څوک چې سندرې وایي دا خوشته، خو دې په څنګ کې نورې خبرې هم شته دي. غږ په سور کې وي، په لای کې وي، خو غږ کې څه شی نه وي، کیفیت نه لري، غږ جوهر نه لري. غږ هغه ته به ویلې چې وروره صحیح ده، ته په سور یې، ته په لای یې، نو دی تا غږ داسې شی نه لري چې څوک یې واوري او څوک ته خوند واخلي.
گردش صاحب، دوه شیان مې یاد کړو په دې وروستو کې. هر څوک همدا خبره کوي، د سرو دلای، او یو بل خبر هم کې وایي سوریلا ده. د دوو درې اصطلاحو په حیصه کې مې یو څه لنډ راته وایستئ، دوستان به پوهسي چې سور څه ته وایي، لای څه ته وایي، او سوریلا څه ته وایي.
سور هغه مطابقت د غږ د موسیقي آلاتو د غږ سره چې مطابقت کوي سره نخلی، د هارمونی، د رباب، د تنبور یا د ستار، اگر کوم غږ چې دغه نه وزي، تا غږ باید دغه سره بالکل ونخلی. دا سر شو، پوه شوې؟
دا لکه د رباب تارونه چې سرکه، او یا دوه درې او دا نور بچکی ور سره سرکه، دا غږونه په مجموع کې د هنرمند غږ، سندرغاړی غږ، او د الو غږ سره ولګېده، دا سور.
او چې څونه سره ښه لګېږي، همدونه ورته وایي چې دا سوریلا دی، یعنی دا سړی سور دی په خپله. سوریلا دغه ته وایي، څوک چې په سور سندرې وایي، په سور غږ وباسي، هغه ته موږ چې وایو سوریلا، وایي دا سړی سوریلا دی. دا سور چې دی، دا په دوه رقمه ده. یو موږ ورته د خدای داد وایو، همداسې سور ده. فکر دشو چې بس شروع کې بس پسور د خ خاندان کې مثال زین غغونه دي چې هغه بیا دغه تمرین ته ضرورت لري یو څه موده د هارمونی سره سرګمونه کوي غغونه وباسي ها دغه ورسته بیا دغه ورو 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 په دې چوکاټ کې ولېږي د سور په چوکاټ کې ولېږي بیا سور کیږي
دا خو سور سو لای بیا څه رقم شي
لای ګوره دغه تال مو چورته وایو تالونه دي کنه تال د دې تبلې ضرب یا هغه د دې تال وای لای ته چې دغه تبلې د ضرب سره د غک سره منظم زمانی وقفه تعقیبه هغه ته بیا لای وای چې دغه سره حرکت کړي دوی چې دا په لای برابر ده
په دې عسکری کې وای استلاوه د پخې چې به وهله بیا به ویل وای دمې ډوله بگی
او هغه دمې ډول چې ده هغه لای ده فکر دی شو هغه لای ده نو اوس دغه دوه اساسي عنصرونه دي ما مخ کې ویل چې دغه زمې مثال دغه درته وایم د سرو د لای ډیری خلک هم دا وایي چې والا پلانې خسر لري خل لای لري کنه او زه به دې طرفدار یم چې سور او لای په څنګ کې اساسي شی کیفیت ده دا خبره ما څو وری په مصايبو کې کړو بیا هم کوم یو وخت چې لارم امتحان می ورکاو د اواز نو استادان ناسول استاد هاشم د خدای او بخي ډیر لوی استاد وو
تبلې
د هارمونی د رباب د هر شي خلاصه نو یو لک راغی خاندان شروع کړ چې د سیمه معلومی دي چې چا سره شاګردی کړی ده او خ تیار وو نو کله چې د یارمونه واخیسته او سندره ویل او څنګه سرګمونه پکې دغه کټو پورته کنه چې خلاصون او استاد هاشم ورته ویلي ویلي بچیم یګون کار دیگه کده نمیتونی الک سی دغه چې استاد ویلي ما دونه وې زه پیګم تا ډیر زحمت وستلې تا شاګردی کړی دا تا سرګمونه معلومی چې تا ډیر زحمت وستلې او بچیم ویل د می ساده ته هیڅ کیفیت نهسته او سالک لک دغه شو جدي غوند کنه چې ته مات وی مره مشنوسی ویلی استاد تا بیژدم ته استاد هاشمی کنه ویلی د سلو یو نیم سل پارچونه اضافه زما په رادیو تلویزیون کې سبتی ولا کوي په میاشتو میاشتو کې مسو کې نشري بچیم وای ساده مو به کیفیت اس
نو جالب ټک ته ما بشاره وکړه البته د استادانو خبره مو وکړه متاسفانه اوس خو حالات به خبر ډول دي ګردش سه استاد او غاک ذکر کړه کلا اورمه د ایوب استاد غاک ور لوار از ما را پزلسی ایوب استاد ناروغ ده خدای دې روح کی راته کده سې د دوی وسندره راته زمزمه کوي
ولاتا خو د دې یو چا فرمایي شو ک چې زه ځان سره شرمېږم واقع درته وایم چې زه د ایوب استاد سره کوم طرز یا شی وایم ځان سره رقم کمه احساسوم ایوب دې ایوب خپل ځای لري ایوب ځان ته مکتب لري خو متاسفانه چې مخکې ما خبره وکړه تام دا خبره وکړه چې دلته د هنر بازار نشته ایوب ناروغ دی ګل زمان استاد مغزي سکتې لکه چې کړې ده زه فکر خبره ته پښتنه نه کوي خو ورکه کدی نه به تیر شو دی وطن کې اصلا به بس خاصی ده د هرڅ نو زه نه پوهیم چې دا به ایوب استاد دغه وکولې شم کنه خو یو طرز ده خو ډیر جګه مرزي پور کې جګ راځي پور بیا وایي چې دا پور چی شه ده اته انتره یا د بل فار د اخري جګ هغه ته پور وایي کنه
راته وی وای نو توکل په خدای
زه به ورو وای هر څه تمرین نه لرم ډیر وخت کې چې سندره مند د ویلې او نه تمرین لرم د هارمونی سره ورو به وای سیدا راش جانا نه شمه ربانا راش جانا شمه ربانا لیون کے گم ستال ہجرانا لیون کے گم ستال ہجرانا راش جانا دست دستور گو بلا پماشا گو رہا خواتا میرا شا وہ گور حال میں خواتا میرا شاہ زړه ارمان شمه ربانا د زړه ارمان شمه ربانا لیونای کېم ستال هجران لیونای کېم ستال هجران راشا جانا او خدای دی وګی چې
ډیر زیاته مننه کور مدان سره د دې چې هارمونیم نه و ما هغسې خوند ورنه واخیستل لکه هغه ټولې آلې د موسیقي چې او بشپړ آرکستر چې
harman shamer bana jeevane ki gam alijirana alivane ki gam alijirana rash jana na shamer bana लीवने की गम आली जिराना लीवने की गम
गर्दिश से अक्सर अस्ताव संदर इच मा अवरेदल दी युवा बार खाए फुलकलोर दा युवा बार खाए फरजन दा आफस साहिब हो दा मशरान शायरी दा पुरुस्तो कलुनो की मा दा हमजा साहिब दा ननग्याल साहिब दा दुई शायरी اکثر ویلی و بیا خو کلونه ډیر تیر سو په دې وروستو کلونو کې مو شاعران نوی کړی دي که هماغه
که ووایم چې پخواني دي ته به وایې چې والله تا خو هیڅ حرکت نه خو ګوره دغه شعر داسې یو شی دی زما له نظره چې د سندرغاړي په زړه نه پوهیم چې اوسني سندرغاړي خو نه دا اوسني چې دي دوی ته فقط شاعر وایي چې دغه شی ووایه که نه دوی په شعر نه پوهیږي حتی ډېرې سواد نه لري خصوصاً دغه جنکۍ چې اوس دا کومې سندرې وایي دا لکان چې وایي دا خو بیخي د شرم خبره ده والله زه خو شرمېږم هم چې دوی دا کومې دغه وي شعر خو چې سړی لږ شانته داسې پوه شي نو خپله د کشکیي یو رقم ده تا واداره کوي چې ته کار بې وکړي شعرونه بیخي ښایسته شعرونه ډېر دي خو خو زه وخت نه لرم ما مخکې هم درته وویلی یعنې داسې شعرونه دي چې باید کار پرې وشي خو ما په ډېرو کمو شعرو باندې کار کړی دی چې هماغه د ننګیال صاحب شعرونه دي اوس مې چا دغه سندره ثبته کړی ښکاري اشنا درته سلام کوم پام کوم ماشې ته ګوتې ما وروړه دغه سندره ده بیا د ننګیال صاحب یو بل شعر دی لختي وچل ویالې ورانې سیند د تورو کاڼو غر اوس حیران یم دا د کلي هیلۍ به چیرې لامې ده د ننګیال صاحب بل مصنوعي دغه مورې دا غر د غمو چیرته ویسم دا هدیرې په اوبو چیرته ویسم تقریبا د وطن حالات سره مې ډېر دغه ده کنه سي او بل دی حمزه صاحب رښتیا یو شعر دی چې نامهربانې سترګې د تا دي خو په ما ګرانې سترګې د تا دي یو څه نور داسې خامه شیان لرم ځینې نور شعرونه هم را سره دي خو فعلا دپاره که درته وایم چې او باجام نه لرم په کور کې دا هم زما خپله ګناه ده نو توکل په خدای وګوره چې څه کېږي زه ډېر هیله مند نه یم د اوسني شرایطو کې د افغانستان د موسیقي اوسني حالت داسې چندان ښه په ښه دغه نه یم بلې خواته روانه ده موسیقي د موږ اصلي موسیقي مخ پوره کېدو ده د وطن فولکلوریک شیان دي فولکلوریک نغمې دي فولکلوریک شعرونه دي حتی د مونږ پخوانی سندرغاړي اوس ورو په ورو د صحنې نه د ایسته کېدو په حالت کې دي نور څوک نشته چې کار پرې وکړي او زیاتره اوس چې ګوري دا نوي ځوانان یا غربي مسایلو پورې نښتي دي یا نورو هیوادونو په د موسیقي په لاره دوی روان دي داسې ښه امیدواري ګانې نشته نو اطلاعات و فرهنګ وزارت هم په دې برخه کې ښه نرغوندې ویده دی او هیڅ کار نه کوي په دې برخه کې. او بل زه فکر کوم چې دیوازي مونږ دولت باندې اکتفا ونه کو، د غزمونګ فرهنګیان، د غزمونګ تجاران، د غزمونګ هغه کسان چې وي د دې توانمندی او قدرت لري، خیر دی دوی دی اوس ګامونه پورته کی دا ځینی سندرغاړي دی مثلا مماسلین دی مثلا نور هم دغه دغه خلک سره راټول کی پدی باندې کار وکي او څه مصرف خواړي خو تابان. نو زه وایم چې دغه خلک راودانګي میدان ته دا ډیره پیسې ټولول هم علاقه خوان کوي چیرته وړي ځان سره
ګردش صاحب پدی لاته وی درا ویخسي او هغه چې پدی پوری لاس نیولای دا هغه یو څه پدی بلاس را تیر کی او له دغه هنرمندانو سره مرسته وکړي چې هم هغه اصیله موسیقي چې ده هغه ورسره خوندي سي، او هم هغه د هنر په برخه کې چې کوم مکلفیت رالغاړي ده هغه مو تر یوې برخې پورې ادا کړی. ستاسو نه ډېر زیاته مننه.
تاسو نه مننه، ډېره مننه چې تر دې پورې راغلی او وخت مو ماته راکړ.
میں قرار کا رازا، روگ بیمار کا رازا، لن انتظار کا رازا، میں قرار کا رازا، روگ بیمار کا رازا، لن انتظار کا رازا، کل دلدار زماستا پمینم، رم لگمم رم لگم راج بے وفا، خوگا نگار زماستا پمینم، رم لگمم رم لگم طبیب میں شاتا، دلڑا حبیب میں شاتا، وقت و نصیب میں شاتا، کل دلدار زماستا بومینم، رم لغمم رم لغم را شب وفا.
اخلاق و ارزښتونه نسبی دی، ممکن مخته یو څه د خپل منل شوی اخلاق قواعد او لمه خسم ښکاره شي، خو په بل ځای کې هغه عیب وګڼل شي. همداراز مجبوریتونه، فقر، جنگونه، ګټې وټې هم قوانین او اخلاق قواعد اغیزمنوي. په دې کیسه کې چې اوس یې نوریه جبارخیل وړاندې کوي، تاسو د کرکټرونو خپلو دلچسپیو ته په پام سره د دغو پولو نړیدل وینئ. په تیره د وروستي کس وینا خورا جالبه ده.
اول ځان بیا جهان. یو سړی په ځنګل کې روان وو. په لارې تر وی لوی ډبرې لاندې د پړې غوندې یو تور تاو راتاو شی ولید. سودای شو چې دا بلا څه شی وي. ډبره یې په بل مخ راواړوله او د تورې رسۍ غوندې تاو راتاو شی لوی تور مار و، بل څه نه و. مار وویل ښه کاروش چې آزاد شوم. پوره دوه ورځې مخکې مې زور وه چې راووسم، خو د راوتلو وس مې نه و. رښتیا زه ډیر وږی یم، شاوخوا بل څه نه ښکاري، همدا تا باید وخورم. سړی په وارخطا او پوړی دلې غږ ورته وویل، دا نو مناسبه نه ده چې ما وخوري، که زه نه وای تر ډبرې لاندې به دې سا ورکوله. مار وویل، په دې خبرو دې زه نه یم، که ته له هر چا وپوښتې هغه به درته ووایي چې اول ځان بیا جهان. سړی وویل، زما په نظر که له هر چا وپوښتې هغه به درته ووایي چې که بل در سره ښه کړي وي نو د هغه ګټه به هم نه هیروي. د بل د خو منل د هر چا تر ټولو مهمه دنده ده، او دا به منی چې ما له مرګه ژغورلی یې. مار د ځان د ګټې خبره کوله او سړی د احسان او نیکۍ د منلو. د دوی بحث اوږد شو. بالاخره مار ورته وویل، راځه یو بل کار وکړو، که هر څوک دلته را پیښ شول له هغه به وپوښتو چې اول ځان بیا جهان، که اول د نورو غم بیا د ځان غم. سړی وویل، یو څوک به هر څه وایي، دا خو انصاف نه دی چې د یو کس د نظر په خاطر خپل ټول ژوند په خطر کې واچوم. مار وویل، ځه یو کس نه، دا یې دوه کسه. له دوو لومړیو تیریدونکو کسانو به هم دا پوښتنه وکړو چې اول ځان بیا جهان، که اول د نورو غم بیا خپل غم. هغوی که هر خبره وکړه په هغه به عمل وکړو. سړی وویل، دا یو کس ممکن ستا نظر ومني او دا بل زما، بیا به څه کوو؟ مار وویل، دا خبره به دې هم ومنم، زه دایی دوه نه، دایی درې کسه. په محکمو کې رواج دی چې درې قاضیان فیصله کوي، که دوه ستا خبره ومنله تا یوړه، او که دوه یا درې زما خبره سمه وبلله ما یوړه. راځي سړی د مار وړاندیز ومانه او په انتظار کېناستل چې اوس څوک را پیدا شي. لڅ انتظار وروسته یو زوړ آس راښکاره شو. دوی له زاړه آسه پوښتنه وکړه، اول ځان بیا جهان، که اول د نورو غم بیا د ځان غم. آس وویل، ما پوره 15 کاله د خپل بادار خدمت کړی دی، خو همدا نن سهار یې ویل چې آس ډیر زوړ شوی او له کاروباره لوېدلی دی، نور یې ساتل ضرور نه دي. حلال به کړو او څرمن به یې وپلورو، نو زه چې د خپل ژوند تجربې ته ګورم، ښه کولو ته څوک د قدر په سترګه نه ګوري، هر څوک په خپلې ګټې پسې ګرځي. د زاړه آس خبرو مار خوشحاله کړ او ورته یې وویل، لږ صبر وکړه چې له دوو نورو کسانو هم همدا پوښتنه وکړو. شیبه نیمه پس یو زوړ او نابینا غوندې تازی را پیدا شو. دوی له تازی هم همدا پوښتنه وکړه. تازی وویل، ما ته وګورئ، زما څه حال دی؟ ما پوره 10 کاله د خپل بادار خدمت وکړ او اوس چې له کاره لوېدلی یم نه مې ساتي. ما خو تر اوسه پورې داسې څوک نه دی لیدلی چې د بل احسان ومني او له خپلې ګټې تیر شي. مار سړی ته وویل، دغو دو خو زما خبره سمه وبلله، دریم کس ته انتظار کول ضرور نه دی، اکثریت له ما سره دی. خو سړی وویل، کیدای شي دریم کس نوي څه ووایي او د دغو نورو دوو نظر بدل کړي، صبر پکار دی. مار د سړی دا غوښتنه هم ومنله او ډیر وخت لا نه و تیر چې یو ګیدړ را پیدا شو. دوی ګیدړ ودراوه چې نظر یې وپوښتي. ګیدړ د شاتنۍ پښې په خپړو باندې چپ غوږ وګراوه او بیا یې سړی ته اشاره وکړه چې نږدې ورشي. سړی نږدې ورغی. ګیدړ په غوږ کې ورته وویل، که ستا په ګټه فیصله وکړم څه به راکوې؟ سړی یې په غوږ کې وپوسړېده او ورته یې وویل، دوه چاغ چرګان. ګیدړ نورو ته مخ راواړاوه، ویې ویل، کیسه داسې وه چې سړی تر تیږې لاندې و او مار. نورې خبره ورغوڅه کړه، نه، مار تر تیږې لاندې و، ته سم نه یې پوه شوې. ګیدړ وویل، ښه ښه، یعنې سړی په تیږه ناست و او تیږه یې؟ آس تازی او مار نارې کړې، نه بابا، داسې نه و. ګیدړ وویل، زه او تاسې لکه چې په خبره نه سره پوهیږو، تاسې یې را وښیاست، ډبره چیرته وه، مار چیرته و، سړی څه وکړل؟ دا هر څه مې سترګو ته ودروئ چې زه خو سم پوه شم او بیا سم قضاوت وکړم. مار د ډبرې بیخته وښوید او سړی ډبره ورباندې چپه کړه. مار وویل، زه دغسې تر ډبرې لاندې ایسار وم. ګیدړ و، ښه ښه، زه اوس پوه شوم. او بیا یې سړی ته سترګه ووهله چې راځه ځو. دوی روان شول. مار تر ډبرې لاندې چیغې وهلې چې چیرته؟ خو ګیدړ او بنیادم په خندا خندا روان و، شاته یې نه کتل. ګیدړ له سړی سره د هغه تر کوره لاړ او د کور مخې ته د چرګانو په انتظار ودرید. سړی کڅوړه راواخیسته، د مرغانو کوډلې ته ورغی چې دوه چاغ چرګان پکې واچوي. د سړی میرمن چې په کیسه پوه شوه، هغه ته یې وویل، عجب ساده سړی یې، چرګان دې څنګه په مکار ګیدړ لوریږي؟ د چرګانو په ځای په کڅوړه کې سپی واچوه چې د ګیدړ سات ورتیر کړي. سړی همداسې وکړل، د کڅوړې خوله یې وتړله او ګیدړ ته یې په غاړه کې ور واچوله. ګیدړ په خوشحالۍ د ځنګل خواته منډه کړه چې د چرګانو میله وکړي، خو هورې یې چې کڅوړه پرانیستله سپی را ووت او ګیدړ یې د سترګو په رپ کې تر ستوني تیر کړ.
ښاغلی حکمت الله نورزی، خپرونې ته ښه راغلاست، ستړي مسیه. تاسو ته د ستاسو د دوو کتابونو د چاپ مبارکي وایم، چې یو یې د هیلو جنازې دي، دا فکر کومه چې ادبي ټوټې دي، او بلم د کندهار 14 کلن رسنیز بهیر دی. راځه له دې ادبي ټوټو به شروع کړو. په دې خبرې راته وکړئ چې تفاوت به یې څه له سپین شعر سره او څنګه ملدیش سره علاقه پیدا شو
د سپین شعر او ادبی ټوټه ترمنز توپیر څه دی سپین شعر او ادبی ټوټه ډیر ورتهوالی لري خو یو توپیر چې دی هغه دا دی چې په سپین شي ادبی ټوټه کې ادبی ټوټه د ساده نثر په ډول لیکل کیږي ولې سپین شعر ډیر دغه نه دی یعنی ځینې قیدونه لري چې مثلا ځینې ځایو کې باید وزنونه مراعات یا ځینې ربطونه سره ولري خو ادبی ټوټه د ډیر ورتهوالی لند کیسوته لري دا لند کیسوته او زما خپل مینه د ژورنالیزم سره او د ادبیات سره به کچو او ډیر مینه می درس اور سره درلود نو ځکه می د کله کله شعر هم لیکي او نثر می هم لیکي چې اوس می هم په دې ورستوي کې می دغه د هلو جنازې کتاب چاپ ساو لند لند هغه څه چې زما پر ذهن را ګرځیدل او هغه څه چې زما په زړه کې و هغه می په وړو وړو جملو او په لند لند جملو کې راوړل
او مهرباني تاسو یو اول ولې
یو لند ادبی ټوټه به تاسو ته وړاندې کوم چې عنوان دی د اوشکو غبار ما درته اوشکې پننوات کړې خوستا د مینې هغه جذبې چې زه د ستورو ملګری کړې او د اسمانونو کهکشانونو تر دروازې رسولې وم یو ځل بیا د زمکی جهنم ته ورګزار کړم ما ته لا یاد دی هر کړې مینې دی چې ستا سره می ورستی مخه شکوله خوسترګې می د اوشکو په غبار کې دومره بې نور سوي وې چې ستا د سپوږمکۍ څیرې ښکلایې د نور تر لوېدو سمنه کړه زه دې د ژوند له کتابه و ایستلم خو د خاطرو په کتاب کې به دې ماته د شهزاده ځای راکړې او بس
نورځي سوي او بل شیم راته وایست دا څوک لیکي اوس ادبی ټوټې دی او په خامو د چا لوستي
ما په خوا ډیر لنډ کیسل وستلې او ادبی ټوټې مینې دل وستلې لنډ کیسې مې ډیر وستلې او د پښتو لیکوال ګل رحمان رحماني ډیر لنډ لنډ کیسې و ناولونه و د هغه کتابونه مې ډیر وستله او په یو حساب د پښتو د ادبیاتو په څنګه کې یعنی د لیکوالۍ په برخه کې د هغه شاګرد هم یم
او مهرباني څوک لیکي اوس ډېری
اوس په دې ورستوي کې چې تر کوم ځای پورې یعنی ما کتلې دي ډېر ځوانان د غلي کې چې رحماني صاحب هم دی چې دوه ټوکه فکر کوم د ادبی ټوټو کتابونه چاپ سوي دي او شاید اوس مې ذهن ته ډېر کسان را نسی خو ځوانان ډېر دي چې ادبی ټوټو ته مخه کړی ده او د کیسو مثلا د ناولونو پر ځای باندې هم د غلندو کیسو ته مخه کړی ده یو لاند دی یو ډېر شر لیکل کیږي په دا خاطر باندې فکر کوم
نورځي سه په دې ورستو کې علاوه لدې نه چې ادبی ټوټې لیکل کیږي لندکی کیسه هم لیکل کی د دې فرق په لندکی کیسه سره بیا څنګه کو
لندکی کیسه تر دې هم لندې وي او توپیر دا دی چې هغه د سي هغه پیغام چې لیکوال رسي په ډیر یو جمله او ډیر لند دغه کې رسي نو دا به یو څه تر لند کې کیسو یو څه غاټي او ځینې موضوعات پکې ډیر بیانېږي
فکر نکوې چې په پښتو کې دغه د سپین شعر د ادبی ټوټې او د لندکیو کیسو د دې ډیر فرق واځي نه دا یعنی دا اوس تاسو ادبی ټوټه ول وستله ډیر فرق لسپین شعر سره نه کی فکر نه کوي چې د دې د وضاحت لپاره یو څه کار کول پکار دي او هغه څوک چې همدای تخصص ته وګوي باید د دغه ژانرونو د بیلول لپاره یو څه باید ولیکي او دا باید واځي کی چې فرزند د سپین شعر اومده خصوصیت څه دي د ادبی ټوټې اومده خصوصیت څه دي
ستاس خبره تر ډیره حدا پر ځای ده، ځکه موږ هم په دې ورستیو کې دغه درې شیان لیکوالان ډیره هڅه کوي چې دغه درې شی ولیکي، چې سپین شعر دی او لنډکی کیسې دی او ادبي ټوټې دی. خو باید ووایم چې زموږ استادان چې دی په دې برخه کې د ادبیاتو په برخه کې، هغوی باید په دغه برخه کې کوشش وکړي چې د دې توپیرونه پیدا کړي. همداسې په نورو برخو کې ځینې ژانرونه لرو، د ژورنالیزم په برخه کې هم ځینې ژانرونه لرو، شاید ډیر ورته والی سره ولري، چې هغه هم د استادانو څخه مو همدا هیله ده او غوښتنه ده چې ترموش خو هغه زموږ ستاسو د خلکو په اصطلاح یو کمیسه ترموش اضافه زو کړی او څه مطالعه ترموش ډیره لري، او سازان مدي هغوی دغه د بیلولو په اړه چې یو ګام پورته کی، یعنی دا به زموږ د پاره ډیر ګټور وي او په پښتو ژبه کې به مو یو بل نوښت کړي.
د هیلو جنازې ټولګه کې مو څومره ادبي ټوټې راغلي؟
په دې کې تقریبا شاوخوا 24 ادبي ټوټې راغلي دي.
ستاسو دوهم کتاب د کندهار د ارلس کلن رسنیز بهیر دی. په دې کتاب کې مو هدف څه و؟ چې صرف همدا معرفي کول چې دوني رسنۍ په تیرو د ارلسو کلو کې موجودې وي، او که مو بل هدف و؟
اصلا زما مونوګراف دا د کندهار د ارلس کلن رسنیز بهیر چې د ارلس واتیات خطر د ارلس درې نیو پورې ما انتخاب کړی و. د دې څخه زما وازنۍ هدف دا و، یو خو باید دغه کلتور د بینوي یو سوچې د کلچ مونوګراف ټاکل کیږي، نو یوازې ورته د مونوګراف په سرګه کتل کیږي. باید زموږ ځوانان هڅه وکړي چې یو نوی شی راواخلي، یو نوی شی انتخاب کړي، او بل هڅه کوله چې ټولنې ته دا وروښیم چې هغه ولایت چې ډیر کله جنگونه ورپکښې سوی دی او ډیر کله د جنگونو ښکار سوی دی، د ډیرو ناخوالو ښکار سوی دی، په هغه کې هم مطبوعاتي خلک ستا مطبوعاتو ته ډیره پاملرنه کېدله. خو د دې ترڅنګ پښتو مطبوعات چې کوم و، یعنی په دې کې ما ډیر مطبوعات راخیستي دي، یعنی ټول مطبوعات مې چاپي و، راډیو و، تصویري راخیستي دي، چې د دې څخه د چاپوي څخه ډیر کم، یعنی د ګوتو په شمار 4-5 به لا تر اوسه خبرونه ولري او نورې بندې سوي دي. د دوی د ستونزو په اړه مې راخیستي دي چې دوی په کومه مخه هدف مې هدف یې څه و، مخه یې څه و، چې دوی ونیز یا ورځپاڼې راواخیستلې شروع یې کړلې، خو بیرته داسې د لنډې مودې په تیرېدو سره بیرته وځنډول سولې. او دا مې د دې د پاره هم دغه کړی دی چې دا زموږ ځینې کسان ورته پاملرنه وکړي چې کچیرې موږ یو ورځپاڼې یا ونیز جوړو، د دې پر ځای چې 10 جوړو، 15 جوړو، 2 جوړې کو او قوي جوړې کو.
مهرباني په دې کې په مجموع کې په دې 13-14 کلونو کې څومره رسنۍ وي په کندهار کې؟
تصویری 2 دانې وي، او رادیو تقریبا 12-13 رادیو راځي، او تقریبا د 40-50 شاوخوا چاپی راځي چې مجلې پکښې ستا، مثلا اونیز ستا، ورځپاڼې ستا، جریدې ستا، او داسې نور
چاپ. څومره به فعال یې اوسم؟
یو ورځپاڼه و چې په هغه وخت کې فعالیت کوي، او یو دوه ونیزو فکر کوم اوس هم همدغه دوه شیان دي فعالیت کوي، چې یو د خپل پانتون و محلنۍ و هغه اوس چلیږي، او یو ونیزه او یو ورځپاڼه چې بدبختانه وایم په دې وروستیو 4 ورځو کې فکر کوم چې دا ورځپاڼه هم درول سوې ده د مالی ستونزو له امله.
طبعا په دې کې به داسې ورځپاڼې هم وي، داسې مجلې به هم وي چې یوه ګڼه یا چې ډېرې دوه یا درې به چاپ سوي. همدا عوامل د تاسو په خیال څه و چې په دغه شمېر چې تاسو یاد کړ له دوه نه صرف دوه یا درې فعاله دي؟
تر کوم ځای پورې چې ما معلومات راټولول او ما معلومات وکړل، زیات شمېر رسنۍ د نامعلوم هدف د پاره رغول سوي وي، که ورځپاڼې وي، که مجلې وي، که ونیزه. حتی داسې مجله هم په دوی کې سته چې یو ځل یې نشرات ورکړي دي، چې شاید د کوم دونر پاملرنه یې ځان ته راړوله او هغه پاملرنه نه ده ورته راړولې، نو بنا اندغه یو ځل چاپ سوی دی او نوره پاته سوې ده. یعنی که چیرې هدف مشخص وای، هدف معلوم وای، او دوی خبرونی پیل کړی وای، فکر نه کوم چې کوم ستونز ور سره پیدا شوی وای. خو ما چې تر کومه معلومات وکړل او ما چې کتاب راټول کړل، یعنی ډیر ستونز دا و چې دوی هدف معلوم نه وو، د نامعلومه هدف د پاره دوی فعالیت کوي.
اوس فعلا څو تلویزیونونه او څو رادیوګانې فعال دي په کندهار کې؟
اوس فعلا تقریبا دوه تلویزیونونه دي په ټول کندهار کې، چې یو ملي تلویزیون دی او یو خصوصي تلویزیون دی چې فعالیت کوي او په بیلابیلو موضوعاتو باندې خبرونې کوي، بیلابیل مطالب خبروي. یعنی دغه دوه تلویزیونونه دي، بل تلویزیون نه تر اوسه جوړ شوی دی او نه فعالیت شروع کړی دی.